شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه ستومانه دینه دا سجی رڈو دا تو بجو د خپرونی دا وریدون که هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې له دې خبرو چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې څه ستونزې رامنځته شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو وړاندیز بې معنا وباله. په چین کې د وژونکي ناروغۍ د تلفاتو شمیر تر 40 واوښت او په ترکیه کې زلزلې د لږ تر لږه 8 تنو ژوند اخیستی. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د چارو مرستیال عمر وړایچ ویلي چې په داسې یوه بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کمه شي. عمر وړایچ زیاته کړه د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمن وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره منلی چې د تشدد اندازه به راکمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري اوربند اعلان شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم یو وژونکی وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې 40 تنه یې تر اوسه وژلي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر حمید ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان سره چې بهر نه راغلی دی او مریض دی دوی سره تماس دی کدی د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي. که څوک ډېر ضروري کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي.
د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس زیاته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره سیالي ته تیاری نیسي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله د افغانستان د 19 کلنو د لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره په 1 جنوري باندې په بینونی ښار جنوبي افریقا کې به دغه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې په خپل گروپ کې لومړی مقام تر لاسه کړ او پاکستان په خپل گروپ کې دویم مقام تر لاسه کړ. نو دغه وجه چې د افغانستان مسابقه بل پاکستان هوا سره کیږي چې دا د کوارټر فائنل میچ به وي.
د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام مسابقې په جنوبی افریقا کې روانې دي. په دې نړیوال جام کې افغان لوبغاړو تر اوسه 2 لوبې کړې او 2 ګټلې. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 280 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناکه بلل شوی دی. فرانسه وایي چې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د 2 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د یو تن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له امله 8 تنه مړه شوي دي او 215 تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې پرون ماسخوتن مهال سخت زلزلې چې شدت یې در یخ تر په کچه 6.8 درجې بلل شوې ولړسولې. د سوریا او ایران رسنیو هم ویلي چې په ځینې سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د لبنان رسنیو ویلي چې په تریپولی او بیروت کې یو شمېر سیمې زلزلې لړزولې دي. ترکیه د زلزلو په کرښه پرته ده او له دې امله په دې هیواد کې وخت ناوخته زلزلې کیږي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرون یې درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تریتم شوي دي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی دی چې داعش ډلې په موصل کې په زرګونو مسیحیان او یزیدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی. هلته ګڼ عیسویان شته. دا خبرونه اوسه د راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې لنوي خبرو خبرو
ورکړي چې د امریکایي هیئت په غوښتنو کې تغییر او تبديل راغلی ده.
په چین کې د وینې بیا خستونکو ناروغي د خبرېدو لپاره د نوي چینایي کال میلې لغوه شوې دي. د افغانستان لورته دا ناروغي خبره شوې د روغتیا وزارت ایو چارواکي سره شغیدلې.
افغانستان خو تر اوسه پورې ډېر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډېر کم دی.
د غزنی د خلکو یو وړاندیز
قومي مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړ جوړای وي تر څو دغه پروژې محروم ولسوالیو ته راشي تر څو دلته هم خلک پکار شي.
د خوست شمال دومنده ولسوالي قومي مشرانو پریکړه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې کچا خپل ماشوم مکتب ته نه واستولی جریمه بشي.
سره لون کې کورنۍ د کلیو د خو بده څخه وتلی او 3000 افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو د سمون په نه فاتره اخستل کیږي.
پوترین کوټ کې یو شمېر دکانداران او د ریړو چلون کې تور پوری کوي چې له دوی د شاروالي خلک رشوت اخلي.
یو دانه په درېشي کې یو دانه ورورجان په شخصي جامه کې
کله پرچه راکې کله د غشي پشتن مشتنه نسته
پیسې ورنو کو بیا مو چې بکې ویمو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو پر مسلې اعتراض کړی او ویلي دی چې د خشونت هیڅ اندازه د منلو نه ده. د هغه مسله ده چې اوس له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو پر مهال طالبان ټینګار پرې کوي. بل لور ته طالبانو په خپلې ویبپاڼې کې اعتراض کړی دی چې امریکایي لورې د تاوتریخوالي د کمیدو پر تعریف وخت ضایع کوي او اضافي غوښتنې کوي. د موضوع تفصیل د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
په روسیو کې وسلوالو طالبانو پر خپل ویبپاڼه له دې کبله چې امریکا سره لدی چې هغوی د سولې د توافق لپاره د تشدد د کمولو ژمنه کړې وه نوي غوښتنې ورڅخه کړي له شکایته ډک بیان خپور کړی دی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړ سوی او دا یې هم نه ده څرګنده کړي چې امریکا کومې نوي غوښتنې کړي دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیر پنځمه پرځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسې وخت ضایع کوي او دا چې د تشدد د کمولو تغییر له خلیزات سره خبري متاثره کړي دي. دا طالبانو لوري دا بیان د هغوی له پخوانیو خبرو سره تفاوت لري. تیرونی د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان دان رسپانې ته ویلي چې له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوې دي. سهیل شاهین ویلي چې شاید د جنوري د میاشت تر پای د موافقه لاسلیک کړي. نو امریکا له طالبانو سره په شرایطو کې څه ډول بدلون راوستی دی؟ آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو او مذاکرو له جریان معلومات لري د دې پوښتنې په ځواب کې آزادي راډیو ته وویل
ویل کېږي چې د امریکایي هیئت په غوښتنو کې تغییر او تبدیل راغلی ده. امریکایان وایي چې موږ داسې یو تشدد کموالی یا اوربان غواړو چې هغه دوام وکړي او دین علاوه دا هم ویل کېږي چې امریکایان وایي چې موږ که د وټلو قرارداد امضا کوي هغه کې به هم شرایط وي او شرطونه به دا وي چې امریکایان وایي چې طالبان باید د افغان سیاسینو سره د افغان حکومت سره یو جوړی ته ورسیږي او تر اوسه پورې چې افغانستان په دې حکومت پرمختګ کړی دی دیموکراسي پرمختګ کړی دی هغه باید لمن ځولار نشي. د دې عمله طالبان یو ډول سخت ناراض
دي. دا وسوالو طالبانو دا وړاندیز چې تشدد به کموي د افغانستان حکومت هم کافي نه وبلل او مکرر نه ویلی و چې طالبان باید په بشپړ ډول اوربند اعلان کړي بیا حکومت خبري وسره کوي. په دې اړه د افی نړیوال سازمان پرون پای ویلامه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز یو بې مفهومه او مسخره خبره ده. د دافی نړیوال سازمان ویل چې د تشدد هیڅ اندازه او حد منلو وړ نه دی. دافی په نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړیا چې ویل چې په داسې و بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کمه شي. عمر وړیا چې ویل د امریکا متحد ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته متحد وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د شمال دومند ولسوالي قومي مشرانو پرون پریکړه وکړه چې نوی شوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان او تنکي زلمیان شوونځیو کې شاملوي. په پریکړه کې راغلي کچاله دې تړونه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره اړیکې پرې کوي او ناغه به ورڅخه اخلي. له خوست نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست په ولری پراته او سرحدي سیمه شمال دوه مونده ولسوالۍ کې د قومي مخاورو او اوسیدونکو د اتړون چې د محتوا له اړخه پیاوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پر راغلی په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل د 15 تر 40 کلونو پورې ماشومان او تنکي زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاد ناسته کې ګڼو قومي مخورو، ځایي مسؤلینو، علماو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلي تړونې یوه برخه ازادۍ راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کېدو سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره روانونکي کورنۍ د کلیو د ښو او بدو څخه وتلي او 100,000 افغانۍ جریمه به هم
د خو ځینو قومونو پخوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومند ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابر جان او حاجي ظاهر خان وویل دا پریکړه یې اوسنۍ غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پلاتو کارونو نه، د نشه یي موادو نه په تعلیم باندې سړی مانه کېدای شي. اومی دا پریکړه انشاءالله عملي کوي. به موږ مشران د ځوانانو سره په یو لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دغه تړون سره وکړو چې هر څوک چې د 15 کلنۍ نه د ښوونځي عمر یې بشپړ کړی وي، تر 40 کلنۍ پورا کچا ور ون نه لګو، 100,000 باغه نفر جریمه کیږي. دا کوم به جریمه ځنه وخلي نو دا 80 ضرورت میګو کنه چې دا تړون مو وکړو.
د شمال دوه مونده ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم له خوا د یو داسې تړون رامنځته کول یو مهم ولسی پرمختګ وباله.
د هر کلی مشر سره مو یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپل منځو کې، تر څو د شمال دوه مونده ولسوالۍ درنه سپینګری خپل اولادونه، ځوانان، ماشومان په علم غاڼه سنبال کړي. هیڅوک پرې نه دی پکلی کې راتلونکي کال د پاره مونږ خو چې زمونږ ولسونه په خپل خیر او شر پوښوي دي.
بل دوی ته د یاد ولسوالۍ دوه تنه ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپلو خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
په دوه منده ولسوالۍ چې څومره ورسته پاتې ده دلته کار نه دی شوی، په مریب کې هیڅ کار نه دی شوی او دغه تېر ناخواله نه مو دا زده کړل او مونږ سره همدا احساس مخکې له مخکې هم وو، تر څو په خپل ولسوالۍ د خپل خالق دې علم او په هر لرونتیا څخه برخمن کو.
د خپل مشرانو څخه ډیر زیات راضی یم چې موږ ته یو داسې تړون وکړ چې زموږ په ځوانانو کې مثبتې پایلې ولري او زموږ ماشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست موساخیلو منګل میشتې ولسوالۍ قومي مخورو، سپینګیرو او مدني فعالانو هم پریکړه کړې وه چې د ښوونځي د عمر برابر نجونې او ماشومان به ښوونځیو کې شاملوي او که کوم کور یاده پریکړه ونه منله کورنۍ به یې 15,000 افغانۍ ناغه کیږي.
د غزنی بلاک ډیری خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړي شوې انکشافي بودیجه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د مور او مایرې سلوک شوی دی. په خواله رسنیو کې د خبر شوې لس په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوې دي او په 1400 ولسوالیو کې هیڅ پروژه نه عملي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ولایت ځوانانو مدني فعالانو روشن فکرانو قومي مشرانو او لسی خلکو په خواله رسنیو کې د غزنی لپاره د راتلونکي 1499 کال لپاره د ځانګړې سوی بودیجې په اړه سخت غبرګونونه ښودلې دي. وایي دولت د ولایت له اوسېدونکو سره د مور او میرې سلوک کړی دی. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځانګړې سوی بودیجه کې د یوې ولسوالۍ لپاره 14 پروژې په نظر کې نیول سوي دي، خو تر نیمایي زیاتې داسې ولسوالۍ دي چې په دغه کال کې به هیڅ پروژه نه پکې پلی کېږي. د اندړو ولسوالۍ یو ځوان نقیب الله خاني خیل وایي د پروژو لیست ته په کتو هیڅ متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیول سوی.
داسې یو غیر متوازن بودیجه په نظر کې نیول سوې وه چې دا که هر څوک ووینې یو بې انصافي ده. د مثال په ډول اندړ 500 کلي لري، د افغانستان سره تر ټولو لوی ولسوالۍ، هم د نفوس له اړخه هم د مساحت له اړخه یې ګڼلی سو، خو هلته یوه پروژه ده. دا هغه پروژه ده چې تیر کال پاته سوې ده، یعنې سروې تیر کال کې شروع سوې ده او په راتلونکي کال کې به هغه سروې عملي بڼه اخلي، یعنې تعمیر به یې سلبستریزه کېږي او جوړېږي به. او جاغوري ولسوالۍ ده، هلته 14 پروژې په نظر کې نیسي. ایا دا متوازن انکشاف ده؟
دا قرباغ ولسوالۍ رحمت الله مرجان خیلوای دولت د خلکو په سترګو کې خاورې نشیندي، قومي مشران د لاس په کار سي له پامه د غورځېدلو ولسوالیو لپاره د حق غوښتنې ږغ پورته کړي.
په دې کې شک نشته چې دولت ته د مور د مرې چلند کړی ده، دا د هیڅ کله وخت په سترګو کې خاورې نه راچی. یوه مسله. بله مسله دلته ده چې قومي مشرانو ته پکار ده، لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي چې تر څو دغه پروژې محرومو ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک پکار شي، دلته هم یو 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 تعمیر جوړ شي، دلته هم یو پل پلچک جوړ شي، دلته هم یو لاره جوړه شي.
قومي مشر حاجي عبدالباري وایي که دغه لیست حقیقت ولري نو دوی به یې په وړاندې مخالفت پیل کړي. ازادي راډیو ته وویل په دغه لیست کې له زیاتو ولسوالیو سره زیاتې سوای دی. دا چې د غزنی محلي اداره هم له دغه لیست څخه اندېښنه ښیي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي واحد الله کلمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خواله رسنیو کې دغه خپور سوی لیست حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي. دی وایي په دغه لیست کې چې کومې پروژې لیکل سوې دا زړې او پخوانۍ پروژې دي.
موږ کوشش کوو چې په ټول دیو دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بې عدالتي شوې وه د مو د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظوره شوې وې، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
په دغه خبر سوي لیست کې په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پروژو د پلي کېدو ذکر راغلی دی، خو پاتې 14 ولسوالۍ یو مخ له پامه غورځول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې پر یو شمېر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روغتون کې شکایت لري. دغه روغتون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورسي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روغتون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز هاوس به روختون د داخلا ناروغانو وارد چي ل ډیر زیاتې غني غني پکې تګ هم سنځمن دی. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون تر وړي، خو وايي د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولري درملنه دې په وخت او سم تر سره کیږي.
دومره سختی په موږ راغلی، په خدای واړو ماشومان مریضان دي، پرچم جب کېده دوای بازار نه واخت. څوک شناخته لري، وس لري، وسیله ته دوای ملوي، ګر شي ملوي.
ابل واری د پچی راغلی وم، واکسین په لابراتوار کې کی وو، تر دواخانی کوم واکسین خونه چې اغل د 15 ورځې وتلی وی نه وراوړی دی.
د همدې روغتون په جنوب ختیځه برخه کې المارتناست د ناروغانو پیوزن بیا د نسایي بلدې په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا یې د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم دما یو قرزه بیمار سو پالوات باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشنه دلته اور نه پرشن نمشته کوي غټ پرشن یو بیا می لول وتره واستنه هغه ډیره کوي باندې لري ماشاله خواري په ونه کړم ګو د پرشن مکو ویر پیسه لکی ګوته ولګوي په سلو کې دلته 50% پرشن دی کی تکلیف نو ورسره کی
می جن اور دین پر می پرشن کړی دا ورته پیدا سره ولی مت تکلیف چی شو څنګه شرو بس دا نه کړو دا دا شو دا پرته اس پرشن ملګر کړی دری ورځې دری څلور جن کې پیدا
از دې رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه ویروختون کې ټولټال 9615 ولادتونه ترسره شوې چې له جملې یوازې 1718 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې نه دا د اسلام اجازه ورکوي نه انسانیت ته اجازه ورکوي چې څوک دې به مور دې اجازه سي عملیات سي نو دا سي مریضان ډیر زیات سي تشکیل نه ورپورتي خامخا په تاثیر کې په خدماتو باندې.
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیرختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بل هغه ستونزه بلل کېږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامه روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د اسنادو تر خپرولو وروسته د امریکا د ځینو پخوانی پوځي چارواکو په څرګندونو تمرکز کړی. د واشنگتن پوسټ په وینا د اسنادو د خپراوي د ډیرو هغو پوځیانو لخوا چې په افغانستان کې خدمت کړی هم افشاګری بلل شوی او هم یې تایید کړي. په دوام کې راغلی چې واشنگتن پوسټ د اسنادو تر خپراوي مخکې له لسګونه پخوانیو پوځي چارواکو، حکومتي کارکونکو او د امریکایي سرتیرو له کورنۍ سره مرکې کړي څو د افغان جګړې په اړه د هغوی خبرګونونه واخلي. ګڼو مرکه شویو خلکو د خپلو تجربو کیسې کړي. یو شمېر پوځیانو په افغانستان کې له خپلو هڅو ستاینه کړي خو بیا هم د جنگ د تداوم په اړه ناهیلي ښودلې. واشنگتن پوسټ د ګڼو خلکو نظرونه هم راخیستي چې ویلي دي نه پوهیږي ولې افغانستان ته تللي وو. ځینو پوځي ماموریت ستایلی او ځینو نورو هم د افغان پوځ د روزنې په لارو چارو ملنډې وهلې او د هغوی تجهیزات یې کمزوري بللي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې یو لړ محرم اسناد ورسېدلي او ښیي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د 3 کلنې جګړې حقایق نه دي بیان کړي. په دوام کې راغلي دغو چارواکو هیله بښونکي ویناوې کولې خو په دې پوهېدل چې خبرې ناسمې دي او داسې نه انکار کېدونکي شواهد پټ کړي چې په اساس یې د جګړې له لارې بریا ته رسېدل ناممکن ښکارېږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو یو اعلامیه خپره کړې. دغه سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر د طالبانو سره د امریکا په خبرو کې باید د دواړو لوریو په ملکیانو د بریدونو د بندولو تعهد هم شامل وي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي چې د امریکا او طالبانو استازیو تیر اونۍ په قطر کې خبرې کړې څو په پایله کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنوبی آسیا په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر ویډایچ خبرو ته هم اشاره شوی چې ویلي دي کله چې ملکیان په نخښه کیږي د تاوتریخوالي کمښت بې معنا دی او تاوتریخوالي په هیڅ اندازه د منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه چارواکي دا ټینګار هم کړی چې امریکا او طالبان دي ډاډ ورکړي چې ملکیان به نه زیانمنوي او په بې دفاع خلکو ټول بریدونه به وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي له 2009 کال رئیس شاوخوا 4000 ملکی افغانان وژل شوي او څه باندې 6000 نور هم ټپیان دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د کورونا په نوم د وژون کې ویروس تخپرېدو لوري په پکن کې د نوې چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او میلې اورلوبي او نور تفریحي پروګرامونه لغوه کړي دي. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او ماکاو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د دې خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلود چې د امریکا په متحده ایالاتونو، فرانسې او استرالیا کې هم دا وایروس لیدل شوی دی. فرشته جلال زئی له نورو جزئیاتو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا په نوم د خطرناک ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو له چټکېدو سره به څرګند شي چې په دې ویروس د لړلو خلکو شمیر تر هغه زیات دی چې تر اوسه ثبت شوي دي. د دې سازمان ویان طارق یاسروویچ پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په اوس وخت کې دوی د معلوماتو پر راغونډولو او د وضعیت په څېړنه لګیا دي.
Still too early to draw the conclusions on how severe the virus is.
دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو مسله څومره خطرناک ده لا نو شو ویلای، ځکه هر وخت چې داسې وایروس خپرېږي پر ډیرو خطرناکو پیښو تمرکز کیږي او په داسې وخت کې شاید ځینې پیښې وي چې په کمزوري پړاو کې دي او هغه شاید له نظر واچول شي. ځینې کسان شاید حتی یو څه ناروغ او بېرته جوړ شي، خو د څارنې له زیاتېدو سره شاید د ډېرې پیښې په ابتدایي مرحلو کې وپېژندل شي. دا کورونا ویروس لمړی پیښه د چین د خوبای ولایت په مرکز ووهان کې ثبت شوې وه. د چین د رسنیو په حواله په ووهان کې چې 12 میلیونه وګړي لري، روغتونونه د ناروغانو لپاره کافي چپرکټونه نه لري. چینایي چارواکو پریکړه کړې چې په لس ورځو کې به یو ځانګړی روغتون یوازې په کورونا ویروس داخته انسانانو لپاره جوړوي. د چین حکومت په پیکینګ کې هم د نوي چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او میلې، اورلوبې او نور تفریحي پروګرامونه لغو کړي دي. کورونا ویروس د لرې ختیځ ځینې نورو هیوادونو ته هم خپور شوی او د امریکا په متحده ایالاتو کې هم ډاکټرانو یو وګړی چې په دې ویروس لړلی وو پیژندلی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او مکو کې د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو د خبرو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ بیړنۍ غونډه وکړه، خو په نړیواله کچه اضطراري حالت اعلان نه کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې سره له دې چې په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان شوی، لا وختي ده چې په نړیواله کچه داسې اقدام وشي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د ټکنور د ګلدین تای سره په تماس کې مدرسې تر خاصه څخه آزاد ده. زمونږ د ټکنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا وات لزر پورنه به لري. همدارنګه زمونږ د ټکنور ګذر چې سکوت سره مخامخ کې د تمخې طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د ټکنور ګذر بند کړی، سکوت سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ راتګ کوي. خو زمونږ د ټکنور په ساحه کې حکومت د دولت د طرف رسیدلې چې دلته هیڅوک د خبرې کسان نشي کولای زمونږ دولت اوسم زمونږ د سیګنور ګذر بند کړی دي. مونږ د سیګنور تقریبا لزر کورونه ستدي ګذر باندې تاګر تک بچو ا خلک اوس مونږ جو تقریبا د واټه کله وشو مونږ د ان تو خام ته وځو د تو خام نه به پورته تعویګو یعنی مارکو جلال آباد شیطانی اندرنګ مونږ روغ نه روغ لرو مونږ مړ ژوند لرو مونږ سوداګانی په ځینو خلک اندرنګ یو 200 روپۍ تاس مونږ زفه لګي دولت نه مونږ دا غوښتنه دي مونږ د سیګنور ګذر سی داخله شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ګوړې تفریح پروګرام وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسد الله نوري له کندهار لیکي دلته ډیر ښه بارانونه وسول. اجمل مسوزای له پکتیا لیکي د پوهنې وزارت د تعلیمي کال تر پیل مخکې د پکتیا د ښوونځیو کتابونه ورسوي د ستونزه هر کال وي. محمد خان خیاط د هلمند له چانجیر څخه لیکي د چانجیر مکتب کې زده کوونکي کتابونه نه لري. علی بارک له ناوی لیکي د خواجه بابا د ښوونځي ودانۍ نشته، ماشومان په باد باران او ګرمۍ کې په ډاډ کې زده کړې کوي. کریم شیدا له مقوره لیکي د خوستیانو پریکړه سټایل چې د ماشومانو د مکتب غوښتنه یې کړې ده چې مکتب ته باید لاړ شي. ابو یاسر له زابل لیکي خبره معلومه شوه چې امریکایان سوله نه غواړي. اتل له زابل لیکي طالبان دې واقعي سوله وکړي، نه د شته نظام د له منځه وړلو په بهانه سوله. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان سولې ته ژمن نه دي ځکه اوربند نه کوي. شیر محمد حقمل له ناوي لیکي موټر چلوونکي بی احتیاطي کوي، تیر جمعه دوه ملکیان ووشل شول. بشیر حبیبزی لیکي که بین الافغانی خبری شروع نشی اوربند به اونشی. اته بجی او دیر شتک کشت به لند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره د جمعې په ورځ مسابقه کوي. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغي له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي. د ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 225 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي د عراق په پلازمینه بغداد کې تریتم شوي دي. په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، فرانسې ته هم خپره شوې ده. چین نن ویل چې د دې ناروغي له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 210 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناکه بلل شوی دی. دا ویروس چې د کورونا ویروس په نوم پیژندل کیږي لومړی ځل د هوبای په مرکز ووهان ښار کې کشف شو. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی؟ او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي حکومت د هغې په وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومیده په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودی کې دا مرض همدا ویروس وو چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانان وخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوې شکل کې راغلی دی، تنفسي طرق او مریضي سبب کېږي. سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطنانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډیر کم دی، مګر یو خطر دی چې دا مرض د چین او نور مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوې دی او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې دی. خو دا خطر دی چې کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، نو دوی کولی شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګر تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، استاسو سپارښتنه خلکو ته عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس دي کې دي، د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسې وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډېره ضروري کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دی باید چې مریض سره ډیره نږدې ونه شي، حداقل یوه متره فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو او تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي دي. خو مګم یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک بیل دي نه هم په ویره ژوند کوي، داسې ضروره نه ده چې اوس یوه بله ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې که خلک آگاهي ولري له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیره لږه ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی زموږ ډیره لرې دی او زموږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دي. دا خطر چې له سرحد له لارې مرض موږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای موږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی، مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانې کلینیکونه او ډاکترانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې رئیس بشیر حمید.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې یو شمېر دوکانداران او د لاسي کراچیو یو شمېر پلورونکي ادعا کوي چې د ښاروالي مسؤلین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی دا خبره هم کوي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدي پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترین کوټ له شاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترین کوټ شار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچۍ کې په خیوري جی پلوري. دی وای شاروالی ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په درېشي کې، یو دانه ورونه جام په شخصي جامه کې،
پیسی واخی ولار سی چای وابتر یاری کری چای میاشت کری چای دوی میاشت کری بس بلای نمالوم وقت میاشت نده معلوم وقت نده معلوم چا دربانی پیش سلا در سغاری پرچا در کهی برا در یو شای پکشونی که پرچا در کتا تا چهار شای پکشونی موش کنه سواد خلقی سواد نلارو چهار شای پکشونی گیر سی شاروال تا برا سیر یا تبی پخپل جو بایده سی نمالوم دی پخبر نیو و داغ خلق را سیر رسوای اخی
شوالی ده همدی شهر ده غازی امان لخان ده چلورلاری پی و چنده که سبزی پلوری دیوای ده شهروالی ماموری نورسخه کل کل ده افغانی پا بدل که آن پاکستانی کالداری هم اخلی
بس که کل پرچه را که کل ده غشی پینجا سور پی را چواخی والا مشتن مشتن نست بیا میاش پرسته وی نی بیا راش پینجا سور کالداری واقعی پرچه را که ارانی ده پیسی شده چواخی اغه داسې باید واخی چې د میاشتې واخی په بانک کې جمع کو
ځینې نور هټیواله ولس پلورونکي بیا ادعا کوي چې د شاروالۍ مامورین ترې اخیستل سوي پیسې د شاروالۍ بودیجې ته د لیږدولو پر ځای خپلو شخصي جیبونو ته اچوي او آن دې ته د ورکړل سوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دي او هیڅ ټاپه هم نه لري
ما کاروبار دا د یو پنځه منه پلی دي او دوه منه بینډۍ داسې شیان مونږ په دا ریډۍ کې خرڅو راو دا شهر ته دا شیان خرڅو مانه دا درې ګزیانو ولاړ اخی دا مکمه خبره ده چار یو ورځې وروره دلته زمونږ څخه پیسې ورنکړو بیا مو چپکیې ویمو بالا په زور یم راسه اخي چې موږ خو ریډۍ والا خلک یو وس مو کار نه کوي چار یو ورځې وروره راباندې زده کوي نه
د ترینکوټ ښار هټیواله او لاس پلورونکي زیاتوي چې له دوی څخه د ښار د پاکۍ په نوم پیسې اخیستل کیږي خو ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی دا د ترینکوټ ښار منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ دوی وایي ډېر کله هم داسې کیږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کیږي د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي
هغه کسان چې د کراچۍ چلی د میاشت 500 افغانۍ هغه کسان چې کنټینران و د هغو د میاشتې 100 افغانۍ دي باید تحویل کړي چې تاسې بانک ته ولاړ سي دیو کسانو خپل هغه عکسونه هون موږ سره ستا چې دلته کانفرنس حالات هم راغوښتې وویل چې موږ 500 افغانۍ ځو بانک ته تحویلوو موږ به یو ساعت یا یو نیم ساعت وخت هلته تیروو تر څو پرې موږ ته نوبت ورسېږي که موږ ثبت راجستر سو په دغه مورد باندې موږ مشکل نه لرو چې بیا موږ ثبت راجستر کړی وه چې په هماغه اساس باندې اوس دوی د میاشتې هغه خپل تهجایي ورکوي
لاس پلورونکي او هټیوال غوښتنه کوي کله دوی د قانون له مخې هر ډول پیسې اخیستل کیږي په بدل کې دې یو رسمي سند هم ورکول سي
وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو نورستان ته مخه کوو د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت کوي دوی وایي دغو غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي د موضوع تفصیل د روح الانوري په راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لاره شو کوونکو په لویه لاره د امنیتي ځواکونو په څیر دوامداره پوستې جوړې کړې او په یادو پوستو کې له موټرو خلک کوزوي ښځې او نران تالاشي کوي د دوی په خبره چې هر سهیې لاسته ورشي هغه ترې تروړي د نورګرام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله او عابد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین په دې لاره ځي د اورولو لوري زورول کیږي تلیفونونه پیسې تخصیل کیږي ټکول کیږي نو دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي تر څو مسافرین په دغه لاره په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي
کلونه کیږي غله راوځي په دې لاره کې تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغه لغمان بازار ته راځي تر څو د جن سودا ځان سره ویسي نو دوی پیسې ورناخلي څوک چې بیا بر منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه نو دا خلک هم تکلیف سره دي دولت د دوی تر اوسه غم نه دی خوړلی باید د دې لپاره قاطع اقدام وکړي
خلق وای پوخوا د یاد لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجودې وې چې درې کاله وړاندې وسلوالو طالبانو هغه ووهلي او له هغه وروسته د دواب او نورګرام ترمنځ لاره کې امنیت ختم شوی او غله زیات شوي دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالیو پولیس پراته دي، خو تر اوسه یا د لاره له لاره شو کوونکو پاک نه کړه او نه هم بلکم داسې اقدام وشو چې دوی له دغو ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم مني چې له څه مودې را په دې خوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاده لاره کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستې جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحې د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستې عملته ځای په ځای کړو او د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کال په اوایلو کې تاسو چلته د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللي دي چې هغه هلته به ځای په ځای کړو، هغه څنګه شو؟
محلي پولیس هم راغلي دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو هم ځای په ځای کېږي.
د نورستان په لویدیځ کې د نورګرام، دواب، منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولس والی دي چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي، او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت یې د حل دپاره ژمنې کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. پخوا به چارواکو وعده کولې خو اوس یې وعدو ته هم له لاسه نه کیږي، قرار قرار خپل کار کوي او قرار قرار پیسې اخوا او دیخوا کوي. ځینې اوس صاحب رسوخ دي او د پیسو کار ته یې زامن اچولې دي، وایي چې تجربه پیدا کی. پخوا به زامن د پلرونو په پله روان وو خو اوس پلرونه د زامنو په پله ځي. د خپرونې په پیل کې مو د شورا له یوه دایمي غیرحاضر سره مرکه درته کړې ده، وایي ورای چې ولې غیرحاضر دی. د شورا دایمي غیر حاضر صاحب کدی خپل غیر حاضری په اړه راته وایي.
څه درته وایي؟
دا راته وایي چې ولې غیر حاضری کوي.
نو ته وایي چې غیر حاضری و نه کړم څه وکړم؟ هغوی چې حاضر دي څه یې کړي دي؟
نو ته د څه لپاره ټاکل شوی؟
د دې لپاره چې خلکو او وطن ته خدمت وکړم، د خلکو مشکلات حل کړم.
نو دغه کار چیرته کوي؟ شورا ته خو ته نه ځې.
دغه کارونه له شورا د باندې کوم، په دوبۍ کې کوم، په استانبول کې کوم، په ازبکستان او تاجکستان کې کوم.
پوه نه شوم.
ځان پوه که. په دغه ځایو کې تجارتي کاروبار لرم او ډیر خلک مې په کار ګمارلی دي. هیواد ته مال راوړم او له هیواد نه مال وړم.
نو دا خو خپل ځان ته کار کوي او خپله ګټه زیاتوي.
زه چې پیسه دار شم نورو ته مې هم خیر رسیږي، هیواد ته مې هم ګټه رسیږي.
په شورا کې څوکۍ خالی کې هغې ته څه ځواب لري؟
خو مې ورته بدیږي، خو افسوس چې وخت نه لرم چې پیکینم.
د شورا نور غړي شکایت کوي چې ځینې دایمي غیر حاضرانو د شورا کارونه ځنډولي دي.
په شورا کې د ما نږدې خپلوان دي، هغوی مې په څوکۍ پام کوي.
څوکۍ خو د هسې هم څوک نه وړي، د شورا په پریکړو کې ونډه نه لري.
ولې؟ خپلوان او ملګري مې نمایندګي کوي.
دا نو څه ډول نمایندګي ده؟ ته په شورا کې د خلکو نماینده یې او د تا په شورا کې بیا خپلوان نماینده ګان دي.
هو، اعتبار او اعتماد ښه شی دی.
نو د رایې ورکولو په وخت کې د سور یا شین کار څوک پورته کوي؟
والله په دې پوښتنه کې دې رابان کړم.
نو څه وخت به له خیره سره تالار ته تشریف یوسئ؟
څه وخت چې بېکاره شوم د سوداګري کارونو لاره راڅخه ورکه کړې ده.
نو ته خو د خلکو استازی یې، ودایمې غیر حاضر صاحب.
که رښتیا راباندې ووایې نو د خپلو پیسو استازی یم، او پیسې چې در سره وي په فیل کې هم رایې مه وهه.
هلته په تالار کې دې په نوم څوکۍ خوراکې ایښې ده.
څوکۍ دې خدای روغه لري. زړه مې دی چې دا ځل له ترکیې یا دوبۍ نه ښایسته او قیمتي پوخ ورته راوړم.
نو تالار ته تشریف نه وړي؟
ته ګوره چې خدای څه کوي.
په پای کې که څه ویل غواړې، مایک دې په اختیار کې دی.
خلکو ته سلام وایم او هیله لرم چې په تالار کې خالي څوکۍ مې خفه نه شي.
پخوا به یوازې د پیسو او وړو سوالګران وو، خو اوس آن د غږ سوالګران هم پیدا شوي دي. لکه داسې
ښاغلیه، یو غږ خو راکه.
غږ څنګه درکم؟
دوه دقیقې مرکه در سره کوم.
ته مسته یې، مرکه در سره کوم. موږ په څه غم کې او ته په څه غم کې؟ ما ویل پیسې غواړې، لسګون مې راواخیست.
خیر اوسې، لسګون بیا کومې سوالګري ته ورکه، ما ته غږ راکه.
خواسته چې پښه دې د موټر له ټایر لاندې نسي.
ای خورې، یو غږ خو راکه.
زه خو د غږونو سوداګره نه یم، غږ نه کومکم.
یوه دقیقه مرکه را سره وکړه.
اجازه نه لرم، که پیسې غواړې در بیکم.
خیر سې، پیسې نه غواړم، غږ راکه.
زه لږه خواسته له غږه تېره سه، زه غږ نشم درکولی.
یوه نیمه دقیقه غږ راکه. خیر ده. او کاکا، نیمه دقیقه غږ غواړم.
لیونۍ شوې خو به نه یې؟ د هر څه سوالګر مې لیدلی و، خو د غږ مې لا نه و لیدلی. اوس د غږ سوالګر هم پیدا شول. خوشې غواړې که پیسې راکوې؟
خوشې غواړم، پیسې نه لرم.
اوس څوک تشه خبره هم خوشې نه کوي. که پیسې راکې چې ښه اوږده مرکه در سره وکم.
څو روپۍ غواړې؟
سل ډالره خو راکه.
سل ډالره دما د میاشتې معاش دی، او ته په یوه مرکه غواړې؟
زه نو اخواشه چې ژوبله نه شي. هلکه شیشه پورته که.
مجبوره یم چې بیا مې له ماما کاکا او یا خاله نه غږ واخلم.
دواو دوا څوکی دي.
کاندید ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور رایې.
چوروال ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور امرونه.
ماشوم ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور پاکټه پاپړ.
ښځې ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور جوړه جامې.
قاضی ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور د قتل دوسیې.
وکیل مدافع ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور زره ډالر.
تمبل زده کوونکي ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور میاشتې رخصتي.
خزی چی وخیاری وی میره داغا سی پنیما پویاوی پام وکڑی؟
ارورا آغا جالای ریخت متر پچو دی؟
متر پا تا سو افغانه.
لاغا ارو پاس چی خی؟ آغا متر پچو دی؟
آغا متر زر افغانه.
او داغا لخالدارا چی دا خوایی خی؟
داغا خی؟
او هم داغا؟
دا متر په دوله سو افغانی.
و دلی ده څنګه ارزان او قیمت رخت پیجنم؟
ریختیا ام دی ربلای
خوری او بخی رخت اخلی که دی میره تا امتیان ورکه.
امتیان نه ورکوام، پوها اومه چه پیسی څنګه مصرفی گی.
ته خو تیار یې
وو صاحب، خو که اسانه پوښتنې راڅخه وکړې مهرباني به مو وي، ځکه چې صاحب دا ډېر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي.
اسانه پوښتنې درڅخه کوم، مه وارخطا کېږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
وو صاحب.
یو لنډ او اسانه د ریاضي سوال ده.
بله صاحب.
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفي دوه ضرب دوو تقسیم پر دوو څو کیږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دوه جمع دوه منفي دوه ضرب دوه تقسیم په دوه دامې دي هم دوه.
پنځه ثانیې دې پوره شوې، دوه ثانیې نورې هم لري.
مننه صاحب. ضرب دوه څلور منفي دوه دوه تقسیم په دوه صفر.
وخت دې خلاص و، څو کېږي؟
صاحب یو ځلې بیا یې راته که تکرار کړي.
نه، له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
هو صاحب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده، او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دوه پښو به ولاړ و نو لغتې به یې څنګه وهلې؟
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دی خلاص دی، خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چور دې ووهه
صاحب، بار به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي، او په درېدلو خو یې بار له شاخ کته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو که دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نه شوی کولی، او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین، پوره لس په لسو نمرې دي یوړي.
مننه صاحب مننه.
درېمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، مه وارخطا کېږه، د ادبیاتو پوښتنه ده.
ښه صاحب، ویې کړه نو.
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه و؟ په پنځو ثانیو کې ځواب غواړم.
که شاعر نه وای نو صاحب، نه به معشوقه وه، نه به غماز و، نه به ګودر و، نه به سرې شونډې وې، او نه تورې زلفې وې، او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې.
وخت دې پوره سو.
او صاحب، نه به دا جنګونه وه.
ولې؟
ځکه چې جنګونه خو هم دوی ته ودی.
او ساده والی صاحب، ولې داسې نه وایي چې که شاعر نه و نو شعر به هم نه و؟
او رښتیا وایه صاحب.
اوزه اوزه ناکام شوې.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ثنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار اور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت عمر پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں
ہوارن
هر سوایم غږ مې نه وزي. سوکھ بسنگ درتا ہوں چیز